السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه 19 پروګرام ځوان فکر ته بیل شوی، خو تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته د ایران سپای پاسداران ځواکونو د طالبانو له حکومته د هغه نوملړ په حق لچې د مرګ لیست نومول شوی معلومات غوښتي. د ډیلی ټلیګراف د راپور له مخې سپای پاسداران غواړي د دغو معلوماتو له لارې د ایم آی سکس استخباراتي ادارې جاسوسان په نښه کړي. په دې لیست کې د یو شمېر برطانوي ځواکونو او افغانستان کې د دوی د پخوانیو همکارو 25,000 افغانانو معلومات شامل دي. د راپورونو له مخې د ایران حکومت هیله من دی څو د دغو زرګونو افغانانو د معلوماتو په څیړلو سره پر لویدیز فشارونه زیات کړي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړه. دا کډوال وروسته له هغې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنول کیږي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړه. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده یې د جون په میاشت کې پای ته رسېدلې. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د اخراج لړۍ د پیل پریکړه پرون دوشنبه اعلان کړه. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په دې وروستیو څو میاشتو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. ناتو وایي د هالند له ژمنو وروسته اوکراین ته یې د 500 میلیونو یورو په ارزښت د وسلو انتقال پیل کړی دی. هالند ژمنه وکړه چې دغه وسلې چې له امریکا پیرل شوي د ناتو سازمان له لارې اوکراین ته ورکړي. په دې وسلو کې دافع هوا سیستم او نور مهم تجهیزات هم شامل دي. تمه ده د دغو وسلو 2 بستې په روانه میاشت کې اوکراین ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 2,000 ملکیان د اوکراین په جګړه کې وژل شوي دي. د اسرایلو د مرستو د همغږۍ پوځي اداره وایي غزې ته د سیمه ییزو سوداګرو د مالونو انتقال ته په تدریجي ډول اجازه ورکوي. د ادارې نن سه شنبه ویلي غزې ته د لا ډیرو بشري مرستو د انتقال په موخه د اسرایلو کابینې یو میکانیزم تصویب کړی چې اجازه ورکوي د سوداګرو مالونه هم غزې ته ورسیږي. دغه ادارې په ټکو په تصویب شوی مالونو کې خواړه، میوه، سبزی، د ماشومانو لپاره ځانګړي خواړه او روغتیایي لوازم شامل دي. د ملګرو ملتونو او فلسطینی چارواکو په خبره د غزې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په موخه هر ورځ څه باندې 600 لری بشري مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال ادارې ویلي د غزې نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي. په وروستیو څو میاشتو کې په غزه کې د لوږې له کبله په سلهاو کسان مړه شوي دي. او د چین پلازمینه پیکینګ کې لسګونه زره کسانو د سیلابونو له کبله پناه ځایونو کې میشت شوي دي. چارواکو ویلي په پیکینګ کې څه باندې 2,000 کسان د شدیدو ورښتونو او د سیلابونو د خطرونو له کبله امن سیمو ته تخلیه شوي دي. تیره اونۍ د چین په شمال کې د سیلابونو له کبله 4,000 مړه او 9 کسان نادرکه شوي وو. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ځوان فکر دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره ملمدی. په دې وروستیو کې راپورونه وویل چې د ننګرهار په یو قریه کې د عام ونو ښه حاصلات ورکړي دي چې وزراتي ابتکار ځکه ګڼل کیږي چې دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. مخکې په هلمند کې د کیلو د ونو هم ورته نتایج خپاره شوي دي او د خرماو د باغونو په انکشاف خو دا څو کلونه کیږي چې په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، خوست، کندهار او هلمند کې کار شوی دی. غواړو په دې خبرونه کې په دې خبرې وکړو چې د افغانستان د خپلو دودیزو میوو لکه انګورو، انارو، خټکو او انځرو ترڅنګ د امونو یا کیلو او خرماو د حاصلاتو د پراختیا امکانات څومره دي. د نن په افغانستان کې تولید شوی امونه یا کیلې کولای سي د وارد شویو حقوقو سره رقابت وکړي. بزګرانو ته به ګټه څومره وي؟ د دغه ټولو پښتنو ځوابونه له محترم انجینر صاحب احمدی نه غواړو. احمدی صاحب یو ځل بیا ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او را سره راستی.
وایش کوم سلامات او خیر ته زوم خپل وار سره سلامونه او نیک هیلې تاسې درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته کوم.
احمدی صاحب دغه د امونو د قوریه خبر څنګه دی؟ ام په افغانستان کې تولید کېدای سي او کنه تناوس یو ازمایشي مرحله ده؟ او که تولید کېدای سي روزل کېدای سي نو په کومو ولایتونو کې؟
بالکل ام اروان د کې اروان د چا اروان دا درې نه او دا نه بچا کېږي دا مومن په افغانستان کې تروسه پر مرواج نه دی او نه تروسه پر داسې په خاصه توګه کړل شوی دی. یوازې کار چې د دې میوه د پاره شوی دی هغه تجربوي څېړنې شوی دی پر هغه داسې په خاصه توګه کار شوی دی. یو محصل یا یو استاد پر هغه سرسرتي کار کړی دی مثلا د تجربې د پاره چې آیا دا بوټي به فائنده کې څه نتیجه ولري کړي د تجربې لپاره باغونه نه دي دي جوړ شوي چې هغه د دې موجودیت ولري او دا هغه اصلاح ټول شوي یا بازار ته وړاندې شوي. په هلمند کې د څو کلونو راهیسې کلي اړوند د پلټنې او څېړنې کېږي او دا هغه تر څنګ عملي کارونه پر کېږي. ولې بدبختانه د افغانستان اکثریت ولایتونه چې دي هغه یا ډېر شدید بادونه لري یا شدید یخونه لري او د حرارت درجې چې دي هغه معتدلې نه دي. دا چې پر یوه کرار نه دي ولاړې بلکې مختلفې درجې لري چې مثلا د ورځې درجې تر دېرش څلوېښت پورې رسېږي لیکن د شپې درجې بیا پنځلس شل ته راځي. یعنې یو په تقریبا دوی فرق سره کوي. همدارنګه په جلال آباد کې پر عامو کار شوی دی تجربې پر شوی دی پر چایو کار شوی دی تجربې پر شوی دی. ولې دا چې عملي باغونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې څوک تاسې ووایي چې د دې باغونه جوړ شوي دي حاصلات بازار ته وړاندې شوي دي او سب مارکیټ لري یا خلکو استفاده ځینې کړې ده. تجربوي کارونه زیات شوي دي په یوازې پر دغه درو میوه جات نه بلکې پر نورو میوه جات هم کارونه شوي دي. خو متاسفانه
انجینر صاحب محترم په خواله رسنیو کې مثلا د هلمند د کیلو د باغونو حاصلات عکسونه خبر سوي دي لیدل کېږي چې هلته حاصلات هټ ورکړي دي او رښتیا هم د کیلو ونه خو ډیره نازکه ده او دا فکر کوم چې ما اشتباه کړی دا استوایی ونه ده خاص محیط غواړي او خاص ځای غواړي. نو رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل بادونه کېدای سي ډېر ورته ګټور نه وي او همدارس د حرارت د درجه تفاوت د شپې او د ورځې ترمنځ.
بالکل دا د کلیه ولا چې دا عموما الله تعالی څنګه ویل چې لازم ده چې روزنه هم ډېر سخت ده. په هلمن کې چې هم د فکر کوم ته اول تر کې پښتو په تجربه کړی ده خو بدبختانه د کیلې کوم اندازه چې باید اطلاعات ولري دا د کیلې هغه مناسب اندازه چې د میوې د پاغه اندازه میوه نه دور کړي میوه ډېره کوچنۍ او لنډه میوه چې هغه د مارکیټ وړ نه ده. یعنی څوک نشي کولی چې هغه میوه بازار ته ارزه کړي او دغه څخه استفاده وکړي. تجربوي کارونه زیات کیږي ما مخکې مو ویل او څه وی دي او پاینده کې به مو وسته ولې دا چې دایمي حل لاره چې مثلا دا پرغه یو تاسو کار وسی داغه د لپاره بڼونه جوړ شي او دوه وخصه حاصلات ورته چې بازار ته وړاندې شي دا څه کار شروع نه دی شوی. دا تجربوي کارونه دا مو زراعت مسلین او استادانو چې شروع یې تثبیت کوي په دې چې زیستي د کوشش کوي چې یو داسې شی باندې کار وکړي چې هغه په افغانستان کې تروسه مروج نه وي. متاسفانه سلبي ته د کامیابی تروسه چار نه ده ستل کړه او نه دې شي ته دا سیاسي کار شوی دی چې موږ دی وایو چې وو دا میوه د هلمند درغلې د بازار ته ارزته وي. د اوس د خرما ونې لاسې دي کچوم خرما ونې هم په هر ځای کې حاصل نور کوي ولې بیا هم په هلمند کې خرما ونې ترلاسه کوي د نتیجې ورکړې ده د هغه اصلات بازار ته ارزته وي. د ټکټې ونې دي په کندهار او هلمند کې شنه ته جوړ کړې ده ځکه په خوان نه و لیکن و ساده مر ډیر مروج شوی دی او خلک دا کرنه کوي انجد زیاته کرنه کیږي دا چې مختلف نور بوټي دي خو د دې موږ د هلمند پونتون سره اکثریت وخت ځینې استادان چې زما سره ویني یا په تماس کې ځینې محصلین یا هغه کسان چې په زراعتي برخه کې کارونه کوي په یو مجلس سره مخامخ شو د څېړنو معلومات سره وکړو چې څنګه څو نتیجې څنګه شول خو تر اوسه پورې متاسفانه داسې نتیجه نه ده حاصله شوې چې د هغې بازار ته عرضه شي. داسې نمایشي کته جوړه شوې ده، نمایشي مې واخیستل شوې ده لیکن بازار ته نه ده عرضه شوې.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب احمدی. یو ګران اوریدونکي په خط دی کی اجازه وی دیوغي نظر او پوښتنه بر واخلو. ګران اوریدونکي لطفا ځان معرفي کی او خپل نظر او پوښتنه مطرح کی.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو
سلطان
میلمانو ته
و علیکم السلام. سلطان يم شیبر صاحب ما هم کار دی، مهربانی است ځان معرفي کی. اتل صاحب تاسو هستی؟ شکر دی شکر دی
الحمدلله. قراری دا محترم میلمانو سم دا غشتنه دا سرور صاحب چې موږ په شاول کوټ کې دغه د انزورو مرزونه دی، دغه د جړی مرز ورته وای تقریبا دغه سی په نیمه یا په درې سی کې دوی ستو کې وای صفات سی. نو دی خو د زرات کار په هانې دغه پاکه کوم څه معلومات راکې.
خه دین زرو جړی مرز دا مویل
د جړی مرز بل یو د جړی مرز.
سمه ده انجینر صاحب تماسونی سي. انجینر صاحب را سره دی، ډیر ډیر مننه چې خبرونه ته مو تماس نیولای دي. انجینر صاحب شاول کوټ نه د مونږ ګران اوریدونکو تماس نیولای، اگر چې د موضوع د مګه بیل د نوې بوټو او د نوې باغونو د امو پاک لغې دو د کلو پاک ل دوی وای دي دوی انځرو کومرز نیسی او د زیړې مرز د پدې اخلا دوی ته د علاج او د مخنیوی په اړه کې معلومات.
بالکل دا په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې دغه مشکلات زیات دي او خاصتا د انزور مشکلات دي. د کندهار په شاولې کوټ نیشل سوالي خاکریز سوالي کې زیات دي او دغه سي په کلات یا زابل کې هم هلته د انزور د جړې مشکلات زیات دي. حتی دی په داسې کې دي چې دا مرز یا دا مشکل یا دا بنظمي هیڅ حل نه لري. نو دی هتا مسلکی مشورې زیاتره وخت نه منې دی وای دا حل لار نه لري. د دې لپاره ما په وار لیکنی کړی دي، نشرات می کړی دي، دا غا تجربه می شریک کړی دي، عملی کارونه مورته کړی دي، خلکو ته مسش کال بخي زیات نقصي ور کړی دي او الحمدلله ټول خوشاله دي نتیجې ور کړی ده. یو غټه بدبختی دا ده په نور خبرونه کې ما یاد وری کړی ده چې زموږ کاروانګر یوازې تور او سپین سری کاروي، تور او سپین انبار کاروي چې دا د دې تر څنګ د نور غذایی مواد هیڅ کله هم نه کاروي او نه کار کړی دي. د تورو د سپین انبار غذایی ارزښتونه چې هغه یوازې نایتروجن او فاسفورس دی چې مثلا یو د بوټي د تکویه او د ریشو د ټینګو لپاره اساسي کار کوي او بل د شنې برخې لپاره شکار کوي. ولې د بوټي د حجروي ویش لپاره هم ځینې عناصر ته اړتیا لري، د میوې ټینګولو لپاره اړتیا لري، د مرض لپاره د مقاومت ځینې انا سوسیال لري. اوس ته غوا د پاره ز باوري ما چې د افغانستان خاصتا د کندهار په دغه ساحه کې په اکثر ولسوالۍ کې څوک کلسیمي سره مطلق پیژني نه، د بوران سره نه پیژني، دغه سي پوتاشیم چندان نه پیژني. اوس ګوره کلسیم کچیر دی په انزور کې کار کې د کلسیم اساسي وظیفه دا ده چې د جړې مخنیوي وکړي، ځکه دی زیات سپینه سره کاروي، د بوټي تنه غټوالی کوي، پاڼې شینواله زیات کوي. ولې بیا هم هغه وجروي ویش کې کلسیم زیات مصرفیږي، نو هغه طبیعي کلسیم چې د بوټي لري هغه ځنی مصرف سي، نور د کمښت سره مخ سي. په دغه صورت کې چې میوه غټیږي نو جړې ځنی کوي. موږ دې ته وایو چې تاسو کلسیمي سره کار کوي، دا غتر څنګه پوتاشیم د کیفیت لپاره کار کوي، بوران عناصر کار کوي، عنصر کار کوي چې هغه د میوې د ټینګول لپاره اساسي کار کوي، او ځینې نور مایکرو ایلیمنټس چې کیمیکاتونه دي چې هغه شکار ورته کوي، دا باید ورته کار شي. نو دی متاسفانه چې یوازې د تور سپین نمبر سره عیار دي، هغه کاروي نور شان نور سره کاروي. او موږ اوس په بازار کې د باس قوت په نامه سره یو قسم دوا ده چې خاص د جړې لپاره ده. هغه خلکو ته وایي چې دغه دواوي کار کوي، په هغه کې د کلسیم فیصدي ته لرش فیصده، د نایتروجن تقریبا 14% فیصده پکې کې دی. دا غتر څنګه اوسپنه د بور محلول دی یی دی میستی منګنیز دغه پی و انا شرطه د یو دوا چې موجود دی چې دا د بوټی غذایی ارزښت او مواد پر دی بیا د دې په بوټی کې دا به لازمینه پیښیږي.
او احمدی صاحب محترم انجینر صاحب دا ژړای ولی ورتوای یعنی خپل ونه بوټی ژړیږي انځر خپل ژړ دی کڅنګ
ژړای دی په هغه صورت کې ورتوای د دې څخه دوه مشکله پیښتي یو غذایی قلت یا د غذایی موادو کمښت دی کله چې الته په بوټی کې غذایی کمښت رامنځته شي نو دا د انځر میوه چې دا د پخېدو در مخه ژړواله واکه کمزورې سي لکه مرجوان دی انسان یا نبدارکم سی نو هغه د رنگ خام جړ سی بیا د داغه سره په دمیور الویږي کمزورې سی دا ولویږي دا ته دی جړی وای دی د مرز په سر ګورته ګوري خو متاسفانه دا مرز نه دی دا غذایی قلت دی او په دې وخت بیا مرزونه هم سره وجود دی هغه د مو تشخیص او د تشخیص د توای سر د دوا هم سره کار کوي هغه د دوا ورته شی او دا وتر څنګه یو بل د خړ مرز د دې د سترغوږي په نام ورته وایي سپیره موجود توای یا خړ ورته وایو چې هغه د کنه عامل دی هغه څخه پیښیږي دې ګوره په دغه کې لا کله کله تکي مرز په افات یادوي افات په مرز یادوي او غذایی کمبوتا چې موجود وي هغه دې په مرزونه یادوي نو کچیر دی یو څه معلومات حاصل کی او پښتنی وای چې د مسلکیان سره په تماس کې دا ډیر عادي مشکلات چې خودی ته ډیر غټ معلومیږي اته ځینې بزګران وای موږ در انډیا پر د دې سمپلونه سوال دي چې ان ته جن درې سلې مال په زراعت کې هیڅ ځاسې او سنځ نهسته چې هغه حل لار ونه لري او بیا موږ مسلکیان معلومیږي تر کال مو عملا پر دې برخه کار کړی دی د شړې د مخنیوي لپاره پر غذایی مواد او په ډیرو باغو کې کار کړی چې غذایی مواد کله موجود ته توصیه کړي یا هغه کار کوي چې هغه باغونه بالکل سم دي حاصلات یې اخیستي دي تاسو به خبرونه اورئ چې د انځر حاصلات سږ کال زیات دي ولې د بازار موندنې په بش کې ستونزې زیات دي.
مننه مننه انجینر صاحب محترم. پښتنه ما سره دا ده چې د آفت او د مرض ترمنځ تفکیک ما بیان کړي ښاغلو بزګرانو او اوریدونکو ته، خو مخکې لغې نه یوه آګاهي یا یو اعلان اورو او بیا وروسته ستنیږو خپرونې ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، تاسو اونیز پروگرام ځوان فکر اوري. انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پوخانی استاد را سره ملمه دی. احمدی صاحب محترم، تاسو مخکې ویل چې ځینې بزګران د آفت او د مرز ترمنځ توپیر نسی کولای، که دغه توپیر تاسو ورته بیان کړئ مهربان استی.
فایش کوم افات موږ عموما حتی د پوهنتون په سطح چې کله موږ هغه تعریفو موږ وایو هغه حشرات چې شپږ پښې ولري او د پاوې کېدو وړتیا ولري او ته موږ افات وایو. په افات کې بیا یو بل چې هغه کنه ده هغه بیا اته پښې لري چې هغه دغه د انځورو په سپېره کې هم زیاتره وخت موجودیت لري هغه ته بیا موږ کنه وایو. هغه بیا د پاوې وړتیا نه لري ولې دغه افات چې عموما شپږ د سکیل انسټیټ موږ ته وایو یا شپږ د راجان ورته وایي. دغه تر څنګه د حشرات چنجان چې د خپل فعالیت کې راځي، مثلا هغه ژوندۍ موجودات چې په هغه په سترګو کې لیدل کېږي کنه لیدل کېږي چې هغه د نباتاتو د غپاڼې تخریبوي یا خوري یا پر تنو باندې حمله کوي یا پر شاخونه حمله کوي دا هغه څه راباسي او دا شره ځای کوي د افات ویل کېږي. او افات عموما حشرات ته مزوایو کما شرات چې پر نباتاتو حمله کوي هغه ته موږ افات ویل شو کوم چې په هغه کې شپته شاملې چنځي کفروانې ته زنجره کیلو ته وایي دغه ټول په افات کې شاملې شي او امراض چې دي هغه عموما پودري شکلونه لري هغه سپورونه لري د سپور په شکل تولیدیږي یو د یو ځای بل ځای ته انتقالیږي ان د اوبو په طریقه انتقالیږي د باد په واسطه انتقالیږي د مرغانو په واسطه انتقالیږي حتی د حشرات په واسطه د یو ځای بل ځای ته د حشراتو وجود چې دی دا میده ورشتان شکل جوړښت لري چې هغه د افات سپورونه د یو ځای بل ځای ته انتقالوي نو کچیر پر نباتاتو باندې پر شاخونو پاڼو یا تنو باندې ټپلی موجود وي هغه کخړه ټپلی کسپینه ټپلی کتوره ټپلی دا د امراضو علایم دي او کپوډری شکل یې ودرلودي هغه مرض دی او بل زیاتره وخت دا د ورستې په بخش کې هم دا کار کوي د امراض امراض عموما په ډېر چټکی هم کار کولی شي او ډېر تدریجي ډول سره هم کار کوي حتی ځینې امراض دي چې د نباتاتو په داخلي تنه کې د کلو کلو څخه موجودیت لري لکه سرطاني امراض یا ځینې ناعلاج مرضۍ چې هغه په داخل کې موجود وي حتی کله کله متخصصین هم د هغه سره نه پوهېږي چې تر غو دي علایم ښکاره نه کړي لکه موږ چې ایرانیان ورته وایي وایي سفیده کې داخلي یعنی داخلي سپرغوږی چې هغه زیاتره وخت پر پاڼه نه معلومیږي په تنه کې معلومیږي پاڼې سمی شاخونه سمی تنه سمی ولي متاسفانه چې میوه بیا ورسته چې خرابه چې دې ته به موږ دغه داخلي امراض وایو نو دی باید امراض او د افات تر مابین توپیر وکړي دغه د سپیرې زیاتره وخت چې د انزور د پاره خلک دوا وړي په بازار کې دکانداران تر اوسه اکثریت دکانداران هم مسلکیان نه وي نو دی ورته وایي د سپیرغوزي دوا راکړه سپیرغوزي مرض دی او سپیره چې ده هغه افت دی نو دا پر ځای هغه د مرض دوا ورکړي هغه چیرې کار ورته کوي نو متاسفانه دا څنګه موجود دي چې دی باید په دې کې آگاهی ترلاسه کړي پښتنه وکړي د مسلکیانو سره مجلسونه وکړي بیا به ان شاء الله د دې سر خلاص شي
ډیر مننه احمد صاحب محترم تاسو ویل چې د انزرو حاصلات سکل خدي دا خبر دی او ووم ویل چې بازاریابین نسته ورته داخل کې که خارج ته علت څه دی احمد صاحب محترم
د بازاریابی اړوان به زیات استونزې او زیات مجلسونو پر دې څه ویږي او بزګران زیاتره شکایت کوي مرکه چې به د انزرو د یو شلاړ یا د منکټ صاحب چې به هغه تقریبا 3000 خنیوالې بیا تر 6000 8000 افغانۍ پرې به یو من او حتی د 3000 افغانۍ پرې به وو په اوس متاسفانه دی وایي چې هغه شې انزر منکټ صاحب 3000 افغانۍ دی بیا نو چې راښته کیږي تر یو له 3000 افغانۍ پرې اته 3000 15000 6000 دا راښته کیږي یو خو خپل په داخل کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي زیاتره کاروبارونه ستونزې لري خو هغه به ان شاء الله د موسم سره سم بیرته تغیرات پکې راځي او دا غتر څنګه د کله کله پر افغانانو د ګرمۍ او یخم ډېر تاثیرات لري چې دا سره کاروبارونه په تبذریږي او دا غتر څنګه د صادرات بش کې زیاتې ستونزې دي چې صادرات نه لري فکر کوم د واګا بندر بند شوی دی داغه بندر د لارې چې مخکې انډیا یا هندستان ته د انزر وړل کېدل اوس نه وړل کیږي نو متاسفانه چې بازارونه په دغه خطر یو تکم زور دي او بازار نه لري
مننه انجنیر صاحب یو اعلان بو ورو برته برا شو خبرونه ته تاسو په اجازه
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com
انجینر صاحب محترم فکر کوم د انزرو تازه او وټ شاید داخلي بازارونه کې وی یا داخلي بازارونه کې خرڅي اما خارج ته فکر کوم دایما تل وټ انزر لیگل کیږي په دغه بستبندی کې کوي آیا موږ په خاني دودي زبستبندی د څه انزر د سی پی په ورسي کې کنا وس تغیر کړی دی
ما هم مخکنی خبرې چې مې وکړلې هغه مې د وچ انزر اړوند وکړلې دا په داخل کې چې تازه انزر خرڅیږي هغه ډېر په کم اندازې او په ټیټ اندازې خرڅیږي هغه د څه په بار کې مثلا د 100 درخت کده درخت انزر خرڅیږي ولې زیاتره وچیږي او سم هغه ننوي او دودیز طریقې دي چې هغه انځر لمر ته وچی بیا پر سی پی لاړو نه جوړي دغه لاړو نه بیا بازار ته راوړي بیرته په منکټ هم خرڅوي په لاړ هم خرڅوي نو زیاتره انځر چې دي تر اوسه پرې په هغه دودیز شکل خرڅېږي. ولې په عراق کې بیا ما یو قسم انځر ولیدله چې هغه په یو کلی پی کې خرڅېدله د انځر ژي او تازه انځر ایښي چې هغه وڅوي مې شتک ژړ ښایسته انځر فکر کوم هغه د ترکیې څخه راتلل که د ایران راتلل دغه انځر و مال کښې زموږ بزګران دغسې د انځرو ته خاصې بسته کې دا به د خارجي مارکیټونو دپاره ډېر اساسي کار کوي. خو متاسفانه تر اوسه پورې دلته انځر په هغه دودیز شکل روزل کېږي هغه رقم بسته بندي کېږي تیل کېږي او بازار ته وړاندې کېږي.
څنګه کېدلی شي چې دغه مهربان
یو شی لازه وایم چې د دې تر څنګ بیا موږ خاصې کمپنۍ لرو چې هغه د وچې میوې کمپنیانې دي یا شرکتونه دي هغه بیا دغه انځر هغه خاص انځر چې بیا دي بېرته د لاړو څخه کاږي بیا پاکټ بندي کوي چې هغه بیا ډېر اساسي پاکټ بندي ده انځر هغه سې په ټیټ شکل سره یې چې هغه د فشار پر وارد شوی د لاړ په شکل یې بېرته دي د لاړو څخه کاږي د هغه صفایي ورکوي ښه بسته بندي کوي او لیبل یې ورکوي وروسته یې خارج ته لیږي.
مننه مننه. انځر رښتیا هم دلته د اروپا په بازارونو کې د ډېرې کمې مودې لپاره تازه راځي او خاص سوپر مارکیټونه یې خرڅوي بیې هم ډېرې اوچتې که له افغانستان سره سره مقایسه کې حتی د مقایسې نه ده. اما بیا وچ که راځي لکه څنګه چې تاسو ویل هماغه د ترکیې په شان بسته بندي ډېره قوي شوي او کلک سنبال شوي راځي خو خلک اخلي لکه وچه میوه غوندې استفاده تر کوي. د تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې بزګران دغه بستهبندي ته لاسرسی ولري او دغه بستهبندي مروج شي خصوصا د انځرو په برخه کې؟
بستهبندي دلته متاسفانه دغه د زراعت په برخه کې ډېر اساسي کارونه داسې په تدریجي ډول دي داسې چټک نه دي روان. اوس موږ متاسفانه دغه د سنټرونو بخش دی یا د شخصي انسټیټیوټ بخش دی یا شپږ پوهنځي بخش چې دی دا زیاتره د طب پر بخش پر انجینرۍ او اقتصاد او پر نورو برخو کار کوي. ولې متاسفانه په افغانستان کې موږ شخصي د زراعت لیسې نه لرو شخصي انسټیټیوټ نه لرو شخصي پوهنتونونه د زراعت په بخش کې نشته یوازې دولتي پوهنتونونه موجود دي چې هغه ټولو برخو ته رسیدګي نه شي کولی او دونه دغه ظرفیت د انسانانو د روزلو نه لري ځکه په کال کې 300-400 کسه په یو ولایت کې د زراعت پوهنځي څخه فارغه کېږي چې هغه د نفوس پر شمېر چې یوه شمېر یې دونه نه یې چې مثلا دغه ستونزې حل کړي او بزګران ته زیات لارښوونې وکړي. او دغه تر څنګ موږ کلیوالي ښوونځي هم د زراعت په برخه کې نه لرو یا کلیوالي ټریننګ چې هغه باید دایمي موجود وي داسې یو څه نشته یوازې هغه د مستاتو ټریننګونه چې دي هغه د یوې ورځې دوې ورځې یا د درو ورځو لپاره یې هغه بسنه نه کوي. نو تر هغو چې بزګرانو ته ښه اساسي روزنه نه یې ورکول شوې هغو ته عملي مثالونه نه یې ورښکاره شوي هغه ګرځول شوي نه یې او غوته د مارکیټ ویډیو معلومات نشرات دانی سوی زه فکر نه کوم چې دونه په اسانۍ د بزګر بستبندۍ ته آماده سي یا هغه سي بستبندۍ وکړي. متاسفانه چې بستبندۍ په ولسوالۍ کې هغه کسان کوي چې هغه بیکار دي د بیکاری څخه بستبندۍ کوي یعنی داسې متخصصین د بستبندۍ نه دي موجود چې هغه اساسي بستبندۍ وکړي چې هغه موږ فخر په وکړو زموږ میوه دي زیات څه لاسته راوړل شي. خو خوشبختانه ما مخکې وویل چې په صنعتي فار کې چې هغه د فابریکو یا د شرکتونو بخش دی په هغه ځای کې بیا زیاتره کمپنۍ اوس موجوده دي چې په میګیشن هم کوي د هغه تر څنګ بسته بندي هم اساسي بسته بندي کوي او لیبل هم اساسي لیبل ورکوي ښه د شرکتونو لوګو معلومات هر څه برابرې چې هغه بیا کاټن بسته اروپایي او امریکایي وادونو ته لیږي اوره په شب قیمتو سره په ستورونه کې خرڅېږي.
ډیره ډیره مننه. موږ هم تصویرونه لیدلی دي په باغو کې بزګران ناستي انار په بستهبندي کوي په کارتونو کې دي یا انګور دي په قندانو کې ډیر خو منظم سړی به په لیدلو باندې سړی خوشاليږي. انجینر صاحب بیرته براسو هغه خپل موضوع ته د خرما مبارکه ډیر ونغه کېدو. اگر چې باغونه مروج سی وي دي او څوک لمخ کې سلګونه ونی ل اماراتو نه راغلي وي، فکر کوم ننګرهار کې ولګول سوی، قندهار کې هم وي. په قندهار کې د خرما او د باغونو وضعیت څنګه دی؟
په کندهار کې متاسفانه تر اوسه پرې د خرما داسې اساسي باغونه هم چې هغه باغونه چې مې یو تولید کړي او بازار ته جوړاندې شي او بیا چې د هغه لپاره کمپنۍ یو خاص کار وکړي. متاسفانه موږ ته ټوله خرما چې د هغه د ایران نه راځي، خاصتا د روژې په میاشت کې زیاتره خرما په کنټینرونو د ایران نه راځي او په افغانستان کې توزیع کیږي، دلته خرڅیږي. یو ځای شي چې په ایلمن کې یو شخص چې هغه مخکې په ایران کې د خرما او په باغونو کې کار کړی و، بیا رالی په ایلمن کې یو کوچنی باغ جوړ کړ چې هغه شنه تجور نو دا هغه خرما په فکر کوم یو څه بازار ته ارزښته مخکې نه کوي، یو کوچنی سمپل و. نو دا څه فکر کوم لکه هغه د مایشي کار چې وسو او بل په جلال آباد کې اوس د خرما او پر باغونو ډیر اساسي کار روان دي او دا غځي اوا ډیر ورته مناسب ده. هلته جو عمر کوي او خلک دې خوشاله دي او رس تر بلې باغونه زیاتېږي. زیوینم چې ویډیو او عکسونه نشرات کیږي او دا غته څنګه د جلال آباد اکثریت انجنيران مسلکي دي. پر اساس ما مخکې هم یادوري کړی و چې شاغل انجنیر محمد عزیز سیدی چې هغه ډېر تکړه انجینر دی، هلته د ستروس په برخه کې او د خرما په برخه کې ډېر اساسي کارونه کړي دي. د تقریبا 15 کاله مخکې کندهار ته د موساتو د طریقه او د وزارت زراعت په طریقه ځینې د باغونو سهم ورکول شوی و چې هغه فکر کوم سل باغونه وکړي، 50 باغ و دا ورکول شوی و چې دلته باید تجربوي باغونه وکړل شي او داغه اصلات وکتل سی بیا ورسته دا مروج سی. خو متاسفانه چې هغه باغونه ژوندۍ ورکسوله، نه مو ترننه یو باغ ولیدی او نه مو اصل ولیدی. خو په کندهار کې په خوانی درختی یا هغه درختی چې پر خپل سر شنه سوی دی واشه درختی دی، په اکثر کورونه کې ولاړ دی، په بازارونه کې ولاړ دی، په پزنی داسا هو کې چې د چاته وکونی په دا ځایو کې دا درختی ولاړ دی، دلته حاصلات ورکوي. حتی ما په عینومینه شارګوټ کې چې په کندهار کې وغږ شارګوټ دی، په هغه ځای کې ما په ځینې کورو کې د خرما درخت لیدلی دی چې ښه میوه کوي او خوندوره میوه ده. او دا موږ ته دا پیغام راکوي چې په کندهار کې خرما ستونزه نه شته او ښه نتیجه ورکوي.
انجینر صاحب ما هم کلونه پخوا، بلکې لسګونه کلونه پخوا اوریدلو چې په افغانستان کې خرما پخوا و. دغه دی درونټي بند کتا سو ورغلی ننګرهار ته مخکله دی چې کاسه ویکندل سی دا جول سی دغلته د خرما او باغو د درونټي بند کاسه کې د خرما او باغو. په کندهار کې هم موږ اوریدلی چې په خوا کلونه په خوا تقریبا 15 سلوي کال په خوا خرما کې دا باغونه وو. دا چې ولې کم سول منقره سودا یو پښتنه ده. بل پښتنه ده د خرما ونه لکه څنګه چې سعودي عربستان کې التم د حرارت درجه ډیره لوړه ده او اوبه کمی دي، د خرما ونه هم خایسته ده او هم د ګرمۍ په مقابل کې مقاومت لري. امکان نه لري چې مثلا قندهار ښار کې لکه چې تاسو یاد کې عینو مینه کې د سړکونو تر غاړو باندې د خرما ونې لرونه کې خودل سي وده وکي. ما سعودي عربستان کې درس ویلې دی، درس سلوې کال په خال ته ما دا کوېټ کوم چې چې زوره غلیم اول کې چې وره غلیم دا داشته به دیوا، یعنی په کوم چې زو سدم شاوخوا سور داغو او خان کې چې دل دا زوزان به خړل. خو پروسه شکل چې وره غلم اماغه چې ته مال ته درس ویلو کوچنی وره غلیم باغونه جوړ سیو ونه وی هغه منطقه ش نسوي و. نو که اساسی کار وسی په دغه مثلا خرما ونه په قندهار کې په خپل بده شار کې یا عینو مینه کې یا شاوخوا د سړکونو لغړې ولګول سي، نیالونه ولګول سي، فکر نه کوم چې ډیر او بو غړې. تاسو نظر څه دی انجینر صاحب؟
دا خوشبختانه شروالۍ ته مستوار وار ور پام کړی دي زراعت ریاست ته چاپیرال ساتنې ته او زیاتره کسانو ته چې نیالشانی په شار کې کوي. موږ د خرما ونې ویلې دي، ولی خوشبخت نسته ډیره ونی دی په کندهار کې په زینتی شکل به زیات ونی کړل څه ویږي وز دایمه منې خپل په داخل د لوړ عینې منې کې زیات د خرما ونی دی په داخل د اولی عینې منې کې په زیات کورونه کې د خرما ونی دی په کندهار کې موږ په تلره منایې کې د خرما په نامه یو مسجد لرو چې بيخي مشهور دی د خرما مسجد ورته وایي د زموږ تاسو د خواننده خالق عزیز ګرسره د دغه علاقه دی او بل د غتر څنګه خوجک بابا ته نزیه د نظمی خاص ته مخه مخدلته په یو کور کې ډیره غټه ونه ولاړه د پخوانی ونه د درایي کې ونی ولاړه دی دغه د میدان یوایي نوې سړک چې جوړ شوی دی پر دې جاده باندې بيخي زیات د خرما ونی کرل شوی دی د درایې د اول درایې او د اینمینې تر ما د دغه دوام درایې او د اینمینې تر ما بینځ په دغه علاقه کې د خرما ونی دی اوس خورا زیاته وده کړه د وړ مورز لامه ورته کتل ډیر شیر او زلسیوي او دغه په شهر کې په مختلفو کورونو کې ساحه تازه خپل په کور کې هم په ګلدانۍ کې د خرما ونی لرم هم په مزکه کې لرم او کوشش کوم چې کار پر وکم د دې په شهر کې بيخي زیاتې دي ان شاء الله هغه ز باور باوري هم چې داینه منې ان په هر نوي کور کې چې پاینه منې کې جوړیږي د زینت خاطر لا یو د یوې خنیولې تر لاسه شل درخت د خرما ونی ان تکرل کیږي او ډیر ښه زینتي شکل لري او د دې خوشبختانه دا یو شخصیت دی د خرما دا چې په ډیره تند او ګرمۍ کې شو د کولې چې خو دا د بڼونو اړوند چې یا د باغونو اړوند چې زه وایم متاسفانه دا چې تاسو کار پر باغونو نه دی سوی او بل موږ دا د کندهار د سپین بولدک خنیولې بیا تر هلمند پورې دا د جنوب علاقه چې ده دغه علاقه ټول داريږي علاقه ده دغه علاقه چې موږ کولای شو چې بيخي زیات د خرما باغونه جوړ کو او شنه ته جو مرکوي اخوا د ډوري په نامه یو غټ رودرکم ساهم لري چې وبځ زیات لري او ريګستانونو هم زیات یا خواته نو هغه علاقه چې بيخي زیات او شنه ته جو مرکوي د کندهار په اکثر ولسوالۍ کې نه ته جو مرکوي په دمانه سیمه کې دمان ولسوالۍ موږ لرو وره نه ته جو مرکوي دا د خوشاب علاقه ده په دامن کې دا شنه تجور کوي نو کچیر کار ورته وسی خو متاسفانه اکثریت باغونه چې دی هغه څه وخت زیات واړي کچیر اسلاسیوي ورایټي ورته راوړل سي د ایران څخه د ایران چې څه یو څه ګران دي ناله تقریبا د 2000 څخه نیولې تر 3000 باندې پرې شنه اعلان پیدا کیږي چې هغه د 2000 کلو کې پر میوه راځي وزموش خلک یوازې د خرما ونه د تخم څخه کوي چې هغه بیا پلسو کلونی کې نه معلومیږي چې آیا نر خرما ده که ماده خرما ده میوه‌دار ده که بې میوې ده خو هغه معلومه ورایټیان چې بیا دې هغه موږ څخه کرونه یا بچکان ورته وایو چې د خرما او د بیخون څخه راشنه کیږي ایرانیان یې زیات لري هغه بیا دې نسلګیریزمې کوي هغه هلته زیاتې کچېرې هغه راوړل چې هغه شنه تجور کوي او زه باورې مې چې په افغانستان کې د خرما د استعمال بيخي زیاتې خاصتا د روژې په وخت کې زیات استعمالېږي د حج د مراسم په وخت کې زیات کاریږي او اوس زیاتره خلک د صحي بخش پر اساس هم زیات استفاده کوي نو خرما شبټې دی باید اساسه کار ورته وسی
بله
خو یو بل خبره دا ده چې دلته خرما ځکه خلک نه کوي چې زیاته توجه انګورو انارو او انځرو ته دا واغه شه مارکیټ لري په لنډ وخت کې حاصلات ورکوي او دوی ته خوشاله دي مصارف یې کم دي اړ یو کولای شي چې په یو لک دوه لک باندې شباغ جوړ کړي خو د خرما باغونه یو څه پیسې زیات غواړي
بله مهربان است انجنیر صاحب خرما تاسو ویلې چې کزړې کیګ دي څو غا بیا څو کال وخت نیسی لاس کال ته کال چې سړی په پوسه چې دا نارینه خرما ده کنه بل خزینه خرما ده دغه د تلقیح په اړه کې د موږ خلک څومره معلومات لري د خرما او د تلقیح د خاص د تلقیح د خرما او د تلقیح کله چې ګارد راوړي په خرما باندې اچي چې بیا سمار ورکړي
دا د لته په کندهار کې زیاتره خلک ماته میسجونه کوي او زموږ خرما غواړي چې پیوندې کو خرما مطلقا پیوندې نه دي ته موږ حملګيري وایو
یا حملګيري
یا ګرد افشانی ورته وایو
ګرد افشانی وو
دا پولینیشن هم ورته وایي، فرټیلایزیشن هم ورته ویل کېږي. دا عموما د خرما د نر بوټي ګردیې راخیستل کېږي، د ښځینه ګل د سټیګماو سره یو ځای نښلول کېږي، بیا تړل کېږي. نو هغه ګردیې دغه پولن ټیوب ته ځي، بیا د پولن ټیوب څخه هغه تخمدان ته ځي، ورې چې موږ ورته وایو په ورې کې هغه انکا تر سره کوي، وروسته میوه په وجود راوړي. کچیرې دا ملیه سر ته ونه رسېږي، اکثریت وخت د خرما د ونې میوه چې دا هغه ډېره کوچنۍ یا پوچه موږ ورته وایو چې خاص میوه نه کوي، یا په مثلا په سلو ګلانو کې د یو ګل میوه راووزي. او دا موږ د باغونو پر اساس وایو، کچیرې څوک باغ کری نه خرماوي به مادیه کری، یو خرما به نر کری. دغه یو نر خرما چار طرفه یعنی څلور نه شپږ دیر شپږ دیر درختو ته دا ګرده ورکولی شي. نو دا چې په مابینس کې یې دا ګرده باد هم انتقالوي، مرغان یې هم انتقالوي، حشرات یې هم انتقالوي. خپله دا دغه ګردی چې د ګلانو سره مشلي په دې کې حملګري زیاته وجود نیسي. خو بدبختانه دلته زیاتره خلک پر موږ باور نه کوي، موږ ورته وایو چې دا پیوند نه دی، دې ته پیوند نه ویل کېږي. پیوند هغه دی چې د یوه بوټي یو برخه راواخلي، د بل بوټي پر تنه باندې پیوند کې یا وې مشله یا د هغه سره وصل کې، دغه ته موږ پیوند وایو. خو دا د یو بوټي د ګل ګرده راخیستل کېږي، د بل بوټي پر ګرده باندې مشلول کېږي، بیا د هغه څخه یو میوه په وجود راځي. نو دغه بیا د پیوندو هغه د ګردافشانې تر مابینس فرق دی. ولې زیاتره ګلان داسې موږ سل پولینیشن ورته وایي چې په خپله کېږي، یو کراس پولینیشن دی چې باید یا حیوانان یا باد او یا هم انسانان یې هغه وکړي. خو دا سل پولینیشن بیا داسې چې خود د خانه په خپل ځان کې د هغه ګل چې دی یا د ګل غونچه چې دا په ځان کې هم نارینه له لري هم ښځینه له لري، لکه انار هغه نه بیا سل پولینیشن یا خپل ګردافشانی کولی شي. خو دغه کراس پولینیشن چې دی دا په خرما کې باید د انسانانو حشراتو او باد په ذریعه وچي.
د ما پی ادیګه زه چې کله عربستان کې وم، د کال په خاص موسم کې به دغه بزګر راته تمار به ورته ویلې، دوی خرما ته تمر وای. هغه بیا ونه ته وچه د پاس په خلته کې به همدا ګرد سره او الته به سره وتړ سره جوړ بک. بیا مو پختر تر کول چې دا ولي کوي وای، دا ونه کوم بیا می ونه کی. او مغه سیو خرما او عربي هوادونو کې هم ډیره ده، عراق کې خصوصا، سعودي عربستان او بده ټول کې ستا. او بل کدی خرما
او
بله بله هغه او ک دا واده و کی خصوصا ګرم سیر او سیو
پروات بیا نرم مزه دي کې یا درې دي کې وخت راکه چې زختل منز وکم د تل منز را باندې کزا کیږي.
سیره تاسو منز وکي مونږ به یو اعلان خبر کو بیرته زنګ درته او 5 دقیقې بعد. سمه ده سمه ده
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ځوان فکر اونیز پروګرام اوري. په دې برخه کې مو انجنیر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون بخانه استاد ملما دی. په دې وروستیو کې راپورونه ویلو چې د انګرار په یو قریه کې د امونو ښه حاصلات ورکړي دي چې یو زراعتي ابتکار د ځوانو استادانو او د زراعت پوهنتون د شاګردانو محصلینو لخوا ګڼل کیږي. دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نو. انجنیر صاحب احمدی وویل چې دا د دغو مثلا د امونو کرنه دا اوس په تجربوي یا د ازموینې په حالت کې ده او به کتل سي چې راتلونکي کې څنګه کیږي. دغه راز موږ راپورونه درودل چې په هلمند کې هم د کیلو کرنه شوې ده او کیلو هلته هم نتایج ورکړي دي. خو انجینر صاحب احمدی وویل چې دا هم ازمایشي ده او د ازمایش په دوره کې ده. خو په افغانستان کې د خرماو کرنه او باغونو وده کړې ده خصوصا په نګرار کې تل حاصلات خدي. خبرونه ته دوام ورکو، یو اعلان اورو او بیا راګرځو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
درون اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه او نيز خبرونه د نویو ابتکارونو او د ځوانانو د نظریاتو لپاره ځانګړې ده. مونږ د هغو ځوانانو کالکانوي کنجونیوي د نویو افکارو او نظریاتو په اکله دوی ته وخت ورکو چې خپل وړاندیزونه بیان کړي او په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلي. خبرونه ته دوام ورکو. تخنیکی همکار می وایي انجینر صاحب احمدی به څو شپې ورسته موږ سره وصل سي. دغه یو بل اعلان اورو. انجینر صاحب را سره استي؟
بل یو يم.
او د خبرونه ورسته شیبو کیو د خرما او پاک لبان دي هم وغږیدو د امونو د کیلو پاک لا تاسو ویل چې دا په تجربوي مراحل کې دي. په افغانستان کې چای کرل سوې کې په دې اکل معلومات راکړي او نتایج ورکړي کنه د افغانستان خلک ټول چای څښي کتور د کشین د او اکثر له بهر راځي د څه نس کې خپل مو چای وکړو خپل چای مو استفاده تر وکړو امدا ورسي پښتنه ده انجینر صاحب.
بالکل د چای کرنه چې دا افغانستان کې په خاص ډول په جلال آباد ولایت کې د ننګرهار ولایت کې چې چېرنه پر کړه و او بیا دا هغه ملي کار کړي و کله چې کرنه کړي ده نو چې ور کړي و نو زما په فکر پات ولایت هم د چېږي د فار هم د ام د فار او هم د چای فار مناسب دی. کو زیاتره چې موږ په یزو چای چې دی په استوایی او نیمه استوایی سم کې ډیر کرل کیږي اول ته نتیجې مور کوي. کوم مخکې مو ویل چې موږ د افغانستان د اکثریت ولایتو یو غټه بدبختي ده چې د ورځې او د شپې فرق سره لري د تناسب ډیر زیات دی. مثلا د ورځې د حرارت درجه 30 درجه ده د شپې هغه راځي شلو 25 درجه ته چې په دا کې زیاتره وخت د بوټو تخریب کېږي د بوټو پر تنه باندې پانو میوه او پر ټول بوټو باندې دا منفي اثر کوي چې دا تخریبوي او چای چې دی خپل یو نازک نبات دی. مزل سره د چایو د پانې شکل یو ستاره ګولې په نامه یو زینتي بوټي لرمه خاصتا د چای پر رقم جوړشت لري خو متاسفانه چې په یخ کې هغه نتیجه نه سور کولای او په یخ کې مقاومت نه څه کولای. نو زه چې څو نور تګورم دا د دې د پانې جوړشت خاصیت او هغه دغه ترکیب چې دی هغه د چای رقم دی. اته کله کله زه دا فکر رقم کله چې دی وچ ته لا د شکل د چای پر رقم سي. نو په جلال آباد کې چې نه تجور کړي دا تر اوسه پرې یوازې ازمایشتي شکل هغه نه تجور کړي دا داسې د کښت په شکل چا نه کړلې چې بازار ته دا غو نتیجه ارزه کې او پر هغه یو اساسي راپور جوړ شي او بیا بزګر دې ته تشویق شي چې دوی هم په خپل مزکو کې د چای کښتنه وکړي او دا غو اصلات وخت بازار ته ارزه کې. او یو بل شی په زراعت کې چې اساسي نقطه ده او باید تاسو کوته متوجي کله چې د هر نبات یا نهال او یا هم تخم د زهر انتقالوي باید داغه خواص وکتل سي داغه جنټیک وکتل سي او داغه د حرارت درجه د کښت وختونه طریقې اندازې دا ټول باید وسېدل سي بیا پر هغه کار وسی اوس مثلا د ګلاس میوه چې موږ توایو آلوبالو ګلاس دا تقریبا زر تر یو سو ساعت پورې یخ ته اړتیا لري. ولې په ترکیه کې ځینې ورایټیان دي چې هغه 300 ساعت یخ ته اړتیا لري چې هغه بیا د جنوبي غرب زون د ولایتونو سره ډېر ښه توافق کولی شي او دلته شنه تجور کولی شي. او که زیاتره خلک مثلا کندهار ته د کابل څخه د ګلاس یا د آلوبالو بوټي راوړي هغه دلته نتیجه نه ورکوي ځکه چې هغه زیات یخ ته اړتیا لري او کندهار غونه یخ نه لري ځکه د کندهار یخ چې دی هغه سواره دی کله ګرمي کله یخ یې. نو دا زموږ د هوا غیر مناسب والی او دغه تناسب چې نه دی ښه دغه ځینې ستونزې پېښوي. خو زه باورې یم چې په جلال آباد کې به دغه درې سره میوې ښه نتیجه ورکوي.
ډیره ډیره مننه. بل پوښتنه دا ده انجینر صاحب محترم چې آیا له ننګرهار هلته خو دا سیتروس ک نارنج دی ک مالټي دی ک سنتری دی هلته ډیر رواج لري او د پخوا راهیسې تولید کوي حاصلات لري. په قندهار کې هم سیتروس وده کړې ده کار پیسې وای کنه
د کندهار هر نوی کور او اکثریت پخوانی کورونه او حتی د زهر خان د وخت څخه علي حضرت زهر خان د وخت څخه تقریبا د کندهار په اکثریت کورونه کې ډېر پخوانی منارنجونه ولاړ دي او د تورنجونه دي دغه په یو کور کې د ملټي ونی. خو موږ چې څونه عملی کار تجربه او څېړنه کړې ده په دې بخش کې په کندهار کې نارنج ډېر ښه نه تجور کوي او خاصا هغه نارنج چې هغه په کندهار کې په رزلټ وی یا د تخم څخه کرل کیږي هغه ډېر ښه نه تجور په دې ور کوي چې مقاومت یې زیات وي. موږ د نارنج تخم ته ټرو ټو ټایپ وایو یعنی حقیقي تخم ورته وایو چې هغه د تخم څخه لکه څنګه چې مورنۍ نبات داسې دغه نوی نبات هم هغه رقم ورکوي یعنی هیڅ یې په خواص کې فرق نه راولي. مثلا پیوند ته ضرورت نه لري اوس د انارو تخم چې وکړو هغه اتمن پیوند ته ضرورت لري چې پیوند ته که پیوند نه سي هغه ته موږ نه را انار وایو. دغه رقم د انګورو په برخه کې هم داسې دی په نور نوجات کې هم. خو د سترس کورنۍ چې ده هغه چې کنارنج دی که مالټه ده که لیمو دی که غټ لیمو دی چکوتره ده د سنتره ورته وایو دغسې د اکثریت نور دغه لال مالټه چې ده مثلا تورنج دی دا د سترس په کور کې دي دا ټوله پروټو ټایپ دي یعنی حقیقي تخمونه دي چې یوازې د دې تخمه کرل پلان ته جوړ کوي. په کندهار کې تر ټولو ښه نتیجه چې ورکوي هغه یو نارنج دی په اوله درجه کې په دوامه کې تورنج دی او ځینې کوچنۍ مالټې دي چې زینتي مالټې ورته وایو. زه خپله په کور کې ملرم دا نس یوولس کاله کېږي بس لږ لږ میوه هم کوي. خو متاسفانه چې لیمو دلته نتیجه نه ورکوي لیمو ډېر نازک دی هغه زموږ له هوا سره مطابقت نه لري نو په دا خطر هغه نتیجه نه ورکوي. نور د سترس د خاندان څخه تورنج مالټه دا کوچنۍ مالټې او نارنج خپل ډېر اساسي نتیجه ورکړې ده. او حتی زه دونه درته ویلی سم چې ما په عینومېنې کې د عینومېنې شرګوټي چې نوی شرګوټي دی تقریبا در 350 کور از ما تر لاس وتلی دي په یو کور کې تقریبا ما تر سل یو نیم سل نارنج هم ایښی دي چې هغه د کور داخل دی د میلمستون په هیده د کور د باندې دی یعنی دا خپل د بند یا د باغ شکل لري چې الته دا میوه وکي هم د کور میوه ورکي هم د دوستان د پار میوه ورکي هم بازار ته ارزه کولای شي. دا صرف په زینتي شکل کرل شوی دی خو خوشبختانه شم یو هم مرسته ورکوي. دا غوښته نو زیات کورونه دي چې د لس بوټ کنیولې تر سل 200 بوټ پرې هم په یو کور کې ستا ان ما په اینه منه کې یو ملمسن یو نفر ته ور جوړ کړي چې هغه تقریبا 10 دوله میوه ما په شروع وکړلې هغه کې غټ لیمو دی چنایي دا کوچنی لیمو دی تورنج دی مالټه ده چکوتره ده لال مالټه ده نارنجان دی دا رس نو نور مختلف میوه چې هغه ما ورې کړلې دي په هغه ځای کې موجود دي.
د سیتروسو په واده د واده پاک لمه په کندهار کې څنګه پښتنه وکړي چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې کندهار چې ډیر رالتل انګور بو او انار بو او خټکی او سیتروس به اکثر یا بل پاکستان راتل یا لنګرهار لوی باغونه همسته د سیتروسو په کندهار کې لوی باغونه چې تولیدات لري بازار ته ارزه کې یو خو زینتی دی د بیل موضوع ده یو باغوی حاصل چې بازګر تر حاصل واخلي
د زراعت اینن د حکومتداري شکل لري سروتا دا چې هر ولایت باید کول شان ونه کې اوس د سیتروسو برخه چې دا غیر نګرار او کنه برخه راځي دا د ګلاس او د آلوبالو برخه د شفتالو چارمغز د جوز برخه بس چې دا کابل وو د شمالي ولایت او تر رسیدلې کندهار ته ګذر انار انګور دا ور رسیدلې چې باید دلته زیات وترل شي دا غت نو بادغیس او ایرات او علاقوت چې زه ورې زعفران پسته او انجد شان زیات ترل کیږي او چلیل هم کرل کیږي متاسفه نه مست کندهار کې تر دا اوسه چلیل خاص باغونه نه لرو لیکن دا سیوې و درته زه زای کیږي کیږي خو ایرات دې ډېر شي چلیل لري د چلیل درخت لري او شنه ویږي اوس په دا وختو کې تقریبا د چلیل میوه دا سه یو شل شپه یا میاش په دا ډېر اساسي او شایسته میوه راوځي دا چې نو دا هر ولایت خپل میوه په برخو رسیدلې ده پر هغه میوه زیات کار کوي او اصولم د زراعت باندې چې کوم میوه په ولایت کې مروج دي پر هغه کار وکړي نو بیا هغه ولایت دا میوه په نوم سره یادېږي او په هغه ولایت دا سی او متخصص دا میوه اداره کوي خلک ټول دا میوه سره پیږي اوس په کندهار کې د سترس په بس کې زیات خلک نه پیږي د رنګ درختو په برخه کې چې هغه موږ ګرنګي چالوچا فلم دا شان توای زیات خلګي په شاخبري یا په روزنه نه پیږي ولی خوشبختانه په کندهار کې دا وز د فلم زیات باغونه لرو د شفتالو باغونه لرو دغه چې د الچه درخت زیات لرو د الچه درخت بیا دلته داس کرل کیږي لکه د توت ونی په باغونه کې لس درخت شل درخت پنځو درخت دا کړی د دې لپاره چې هغه اولنۍ میوه ده نو هغه اولنۍ میوه بیا دې چې څه پیسې مور پیدا کوي او د میلمنو لپاره هم یو شی دی داسې مختلف میوه په کندهار کې خوشبختانه د سیبو یو غټ باغ موجود دی چې څلور زره درخت دي او حاصلات یې زیاتره وخت کابل ته ځي ګاجه سیب ورته وایي ډېر ښه نتیجه ورکوي نو ځینې شیان دلته هم شته او کار پر کیږي
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد او زراعتي کارپوه تاسو څخه مننه کوم او ګرانو اوریدونکو څخه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې موږ سره او په ټلیفونونو باندې تماس ونیو د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي تر راتلونکو اونۍ او بل خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو سوکاله او هوساوشي اوسئ
دوران خار د هندارو پشان تازل می مات لکه دوران خار د هندارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان مینیو پما زیگر باندی خومنگ سولی ونیان مینیو پما زیگر باندی خومنگ سولی ونیان مینیو رو خلک نا غواړي چشی د سوزگارو پشان رو خلک نا غواړي چشی د سوزگارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان